السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وای په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د غوچار واکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. طالبانو په خوا دغه راپور رد کړی او له واقعیت لری بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي د تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ جوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی ده. یا د ځایي اوسیدونکو له واکمنو طالب چارواکو غواړي چې سیمې له ماینونو ورته پاک کړي. په هند او پاکستان کې څه باندې 1,00,000 کسان دي او سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. دا سی ورشته چې دغه طوفان به هستوګنیز سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي او ټاکل شوی چې نن دغه طوفان ورورسیږي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره هم مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د 80 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 104 ډوب شوي کډوال ژغورلې دي. داسې ویرشته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یو این ایچ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی و چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړ چې د هالند استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیه خبر شول. د یو شمېر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خبره شوې راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نور هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته لیږدوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې موندلی شئ. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی و. د غونډې ګټې څه کېدای شي؟
طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي. هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمېر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسي اتباع باید تر څارنې لاندې وي. که وخت وو په پاکستان او هند کې د سمندر له څپو له کبله د تخلیه شوو کسانو جزئیات هم درسره شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د ناروی په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلې دی و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وکړل. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د ناروی په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشر روزا وتنبای او د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په دوو ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلېدو و چې پکې د طالبانو له لورې پرېکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پرېکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لوري هم ورته وویل شول چې ځینې پریکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات کل څخه هم پوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو د بین الافغانی مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوي دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلي او دا یې د افغانستان کورني مسایل بلل دي.
د اوسلو د غونډې جزئیات نو په دې راپور کې واوریدل دا چې دغه غونډه څومره مهمه ده او په اوسنیو شرایطو کې به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز وکړي او ولې ورته د ټیټې کچې طالب مسؤولان ورغوښتل شوي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په ترڅ کې زما همکار خاطر پردیس د نړیوالو چارو له کتونکو اختر محمد راسخ نه کړی دی.
چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایریږي، هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالی به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڑا لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو، اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور د لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چارا قلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یګر چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان ضایع کیږي.
ناروی د دغه ډول ناسو په تر سره کولو سره څه غواړي؟ راسخ سیب تاسو په خپل خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره ځانو ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمون گاونډي ملک کم توجه سوی اوسی دوی هم زمون په نمائندگی دی افغانستان دی دولت په نمائندگی دی افغانستان دی ولس په نمائندگی اکثر وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه دی دنیا سره خبرې کوي زمون پاره مگر ناروی غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروی له ادرس دی غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې دی غربي نړۍ سره مطرح دی دی ناروی په منګړی توپ د ځواب د طالبان نو واخلل شي او د طالبانو لپاره دی رسمي پیژندنې او د تفاهم لار خپل کړي.
د نړیوالو مسایلو کتونکي اختر محمد راسخ چې ازادي رادیو سره د اسلو د غونډې پر سرنګوالي او اغیزو خبري کوله.
ازادي رادیو تلیرويش ساته له تاسو سره ده.
یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولې. دغه چارواکو امریکا غاکت ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه دي پرې کړې او دغه راپور په بنا د القاعده ګڼ مشران په افغانستان کې فعال دي. طالبانو لوران دي د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی وو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اور.
یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د تړونو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بیلابیلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له شنونو سره سمون نه لري. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د تړلو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګري شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هیواد او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د وروستي راپور د موندنو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان نه القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټن ځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان څنګه په لیرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشټوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د القاعده شبکې له 3 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټولټل 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هیواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر عیسایو هم بحث شوی او ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 12 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. یو بل چکپوړي امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دغه عیسایه بې سری وبلله. هغه په دې اړه وویل چې دا شمېرې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمان الظواهری له وژل کېدو وروسته اوس مال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغه شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي.
او بخی چې یو لاندا تخنیکی تیروتنه وشوله د چک ولسمشر ویلی چې له روسیې نه بهر د روسیې اتباع باید وسارل شي. په دې اړه راپور تاسو ته نشو خبرولی. پر ځای ورزو کراچۍ ته هلته ګڼ شمیر کسان چې یو لکه نشمیر اوړي د طوفان له ویرې تخلیه شوي دي. دغه طوفان چې په سمندر کې روان دی ټاکل شوی چې نن ناوخته د کراچۍ وچو ته ځان ورسوي او هلته داسې ویرشته چې ممکن هستوګنیزې سیمې زیانمنې کړي. د پاکستان په کراچۍ او د هند په ګجرات کې خلک دغه طوفان ویرولي او مخکې دوی له خپلو کورونو وتلي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال پراپور کې اورو چې دا تازه معلومات را لېږلي.
که منګه اوریدونکو ته وایو نو دا وخت چې د موسمیاتو څنګه څنګه ویلی وو د سن حکومت د چارواکو په وینا چې سمندري طوفان اوس د کیټی بندر چې کوم د سن ساحلي سیمه د داغې نه سل پاسا کیلومتر یو نیم سل پورې په فاصله باندې د خداغي اثر د سن په ساحلي سیمو کې لیدل شي. په کراچۍ کې داغې زیات اغیز نشته، لیکن په بدین، سجاول او ټټه سیمو کې د حکومتي چارواکو په وینا چې سمندري اوبه چې دي هغه د نیم نواله تر یو نیم کیلومتر پورې دندند آبادیانو ته یا سیمو ته ځمکې ته را داخلي شوي دي، او سره سره په دغه سیمو کې په دې ځای کې د سلو نواله یو نیم سل کیلومتر فی یوې ساعت پر رفتار سره تیز هواګانې هم چلیږي، او د ابل رز راحسې په وخت یو خپل سره بارانونه هم دي. د سن حکومت وینا چې دوی نږدې یو لک خلک دغه سیمو نه خوندي سیمو ته راوستي دي، کیمپونه ته راوستي دي، الټی میډیکل کیمپونه جوړ کړي دي، او لو وړاندې لکه څنګه چې د پاکستان په سمندري ځواکونو بیا د سن حکومت چې کوم مرستندوی ادارې دي هغه په ګډه ټیمونه جوړ کړي دي چې په دغه سیمو کې هغه یوازې په لانچونو کې ګرځي چې کوم کب نیون کې وو هغه خوندي ځانو ته راوستي دي، او دا سلسله روانه ده. نو د سن حکومت په وینا چې د بارانونو دا سلسله به تر اتلسم جون پورې روانه وي، او امکان دا لري چې سبا دا طوفان چې دی دا به د هند گجرات طرف ته کم دی په مخ کې روان دی. په سن کې به د دې اغیز په کمیدو شي، خو دا وخت چې کم دی هغه په سل کیلومتر فاصله چې کم دا په مخ و پاغه بل روان دی.
نیاز دا هم راتوې چې ستاوان اړولې دي کنه دی دغه چې کم اثرات دي دغه طوفان په سن مختلفو برخو کې.
په کراچۍ کې چې موږ کم وګورو نو کم چې د سیلګرۍ زونه دي چې هلته خلکو کورونه یا چې هټس ورته ویل کېږي هغه هغې ته زیان اړولی دی. داسې د ابراهیم حیدری کې چې کم دی د کب نیونکو لانچونه چې کم دی هغې ته زیان اړولی دی، اوبه چې کم دی ډېرې بره راختلې دي. حکومت دغه سیمې چې کم دی سړکونه او سیمې چې کم دی بالکل بند کړي دي، خلک یې بهر رایستې دي. د دې سره سره بیا په کیټی بندر کې او په بدین کې چې اوبه ډېر بر راختلې دي نو الته کې زیان ډېر اړولې دي، خاص طور پر کب نیونکو ته چې دغه کورونو ته او دغه سره سره بیا دغه لانچونو ته کیښتو ته کوم دې هم غټ زیان اخته دي. خو تر اوسه حکومت دغه مجموعي زیان په اړه کوم دې سندي ویلي چې د خلکو با یا د 100 روپو د 100 نقصان کوم دې شوي وي.
ها، او د مرګ جوبلی راپور هم نشته.
د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې دوی تر وسه پورې 10,000 خلک چې کم دی رئیستي دي، بیا په دې کې تر سلو پورې کسان هغه سیو چې هغه جوبل شوی دي، او هغه ته دوی طبي امداد هم ورکړي دي. دا د هغه وینا ده. او تر وسه د سن حکومت سرکاري چارواکو په دې اړه سندې ویلي چې په دې طوفان کې د سونه کورونه تباه شوی دي یا سونه کښتۍ تباه شوی دي، او انسانانو ته سونه چې کم دی مرګ جوبل اخته ده. هغه په دې اړه سندې ویلي هغه چې زموږ به کار وزدارې چې خلک هم دي زیانو ته بوزو چې کله دا طوفان تیر شي نو رستو بیا دغه پوره پلټنی کیږي، معلومات پکېږي، او دا مخې ته راځي چې د دې طوفان د وجې پسند صبح کې سونه زیان اخته دي.
د مشال رادیو خبريال و چې په کراچۍ کې د طوفان مخکې وضعیت په اړه معلومات ورکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې راځو د ته چې په افغانستان کې د یو شمېر نجونو لپاره د زده کړو د دوام یوازینې هیله یا آنلاین زده کړو نوې اندېښنې زیږولې دي. یو شمېر هغه خزینه زده کوونکي چې د طالبانو حکومت له خوا له زده کړو منع شوي دي اوس په آنلاین ډول زده کړې کوي، خو اندېښمنې دي چې له زده کړو وروسته ورته د اعتبار وړ هیڅ ډول سند نه ورکول کیږي. دا چې دغه نجونې او میرمنې څه اندېښنې لري تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل اوسیدونکي ده و یو سمستر کې چې په آنلاین پوهنتون کې زده کړې کوي. که څه هم هغه خوشاله ده چې د طالبان حکومت له خوا له زده کړو بې برخې پاتې کېدو وروسته ورته دا فرصت په لاس ورغلی دی، خو د آنلاین پوهنتون څخه خپل د فراغت اسناد د اعتبار څرنګوالي لپاره اندېښمنه ده. دا میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
هغه رسمي اسناد چې په افغانستان کې د معتبرو پوهنتونونو لخوا نجونو ته ورکړل شي چندان د اعتبار وړ نه دي، نو آنلاین سندونه چې مهر او نور شیان نه لري لا د اعتبار وړ نه دي. خو کورسونه ډېر ښه دي ځکه چې کولی شي په کې نوي څه او هغه څه چې دوی ورته اړتیا لري زده کړي.
کابل کې یو بل ماسله هدیه چې زر پانتون کې آنلاین زده کړې کوي په دې باور ده چې د آنلاین زده کړو زمينه اوسنیو شرایطو ته په کتو سره دوی ته دا فرصت برابر کړی دی
چې هم زده کړې وکړي او هم له خپګان ځان وژغوري.
هدف مو اصلا
زموږ موخه زده کړه ده، دا چې یو څه په ښه توګه زده کوو او د خپلې خوښي وړ برخو کې زده کړې وکړو. ډېره لویه خبره ده، هغه هم په داسې شرایطو کې چې له بده مرغه د افغانستان ټول نجونې او میرمنې نشي کولی زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ د ښوونځي د دروازو تړلو په ګډون پر خو ځان جنو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د تیر کال د دسمبر په شلمه د نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او د پوهنې یو شمېر فعالانو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو لپاره د زمینې جوړولو په موخه د آنلاین ښوونځیو ترڅنګ ګڼ شمېر آنلاین پانتونونه هم جوړ کړل. خو دا لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته څومره ښوونځیو او پوهنتونونو دوی ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوي تاسیس شوي تعلیمي تحصیلي موسسې د طالبانو په حکومت کې د ثبت او راجستر امکان نه لري، ځکه چې دوی هغو نجونو او میرمنو ته د زده کړو زمینه برابره کړې کوم چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو منع شوي دي. خو آیا دغه پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه کولی شي چې دوی ته د فراغت سند ورکړي که نه؟ د ځان آنلاین پوهنتون د مطبوعاتو څانګې مسؤوله زهرا نظیفه عزیزي وایي چې دغه پوهنتون نه هم د ځان لپاره د اعتبار ورکولو په پړاو کې دی او لا دې پړاو ته نه دی رسېدلی چې خپلو محصلینو ته د فراغت سندونه وړاندې کړي. د غلی عزیزي په وینا یاد پوهنتون اوس مهال 9500 زده کوونکي لري چې د 350 استادانو تر څارنې لاندې په 14 پوهنځیو کې آنلاین زده کړې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ما در مرحله اعتباردهی هستیم که باید
موږ له د اعتبار ورکولو په پړاو کې یو چې باید معیارونه پوره کړو. موږ کولی شو هر هغه محصل ته چې آن یو سمستر یې زموږ په پوهنتون کې ویلی وي تصدیق وکړو، خو لا د اسناد ورکولو مسله نه ده وروستۍ شوې. خو نورو پوهنتونونو سره هم په اړیکه کې یو چې وکولی شو د هغوی د پوهنتون له لارې او د خپل پوهنتون په نوم زده کوونکو ته اسناد وړاندې کړو.
اسناد را یاب کنیم.
د زن پانتون یو بل محصله سمیا وایي
با وجود که بعد از اینکه ما د تانستم که
دایی درس دادم که هم وکولی شو چه زدکلو تا دوام ورکلو، خو غوارو چه کل مو زدکلی پا دی پهانتون که پایی تا ورسیگی دا فراغتی و سند را کری سو دا سند دا ترگن کری چه مو زدکلی کری لکه ما چه جورنالیزم پا برخه که زدکلی کری
امی درس ما را حد یقل ما خودم که جورنالیزم می خانم ممی درس جورنالیزم خاندیم.
حتی موکره چه ده یوشمیر نورو آنلاین پاندونونو ده مسئولینو سره ده فراغت سندونو ده اعتبار پاره وغگی گو خود ده راپورت تخپری دو پوری دوی حاضر نشول خپل نظر نمونگ سره شریک کری. ده طالبان حکومت لخوا پرخزو ده زدکلو تحصیل او کار بندیزونو تل پراخ کورنی او نریوال خبرگونون را پراولی، خود روست دوی ده غوختون او خبرگونونو تا مزبط زواب نده ویلی. لده سره ده طالبان حکومت لخوا ده زدکلو چخه ده بی برخی خزو او انجونو کاری رتنون که او ده زدکلو کچا دروست پوری پیوی نظرگندیا که پاته ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
اوریدونکو را سره اوسئ. په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي، خو اوس راځو دې ته چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. جزئیات یې د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې نسبي امن راغلی او دغه هیواد له یوې اوږدې جګړې څخه راوتلی، خو بیا هم په دغه هیواد کې ناچاو د توکي نږدې هره ورځ د افغانانو ژوند اخلي. په دې راپور کې موږ د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګو ته سر ورښکاره کړی. پاتیرو دو میاشتو کی هغه راپورونه چې دغه ولایت د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد او د سید آباد ولسوالۍ د امنی قومندانۍ مسولینو ازادي راډیو ته تایید کړي دي. یوازې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 12 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دغه تیرو دوه میاشتو کې یوه بله پیښه د دغه ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي چې هلته یوازې یو ماشوم ټپي شوی دی. د سید آباد ولسوالۍ د ملک محمد خان د روغتون داخله ډاکټر محمد ظاهر ظاهری د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې یوازې د ملک محمد خان دغه روغتون ته د درې پیښو څخه اته ماشومان وړل شوي دي چې دوه یې خپل ژوند له لاسه ورکړي او پاتې شپږ یې سخت ټپیان وو چې وروسته یې درملنه وسوه.
زخمی شوی کسان در لوگ در چیدا که پفتو واقع نواد احمد میاش که بلکه شدید زخمیان بود چهارو دسمت میاش و سوات میاش که مو بود دره واقع ده ناچال دو تو که لعمل لرلی چه دو پر شهادت رسدلی و او یو زخمی و زخمی ساجد کمک شولا او دیده رختون نه امرجنسی رختون تواری کل شو انشالا.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د رئیس سره خبرې وکړي خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه او د دې تر څنګ هڅه وکړه چې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سره هم خبرې وکړي خو هغوی په دیاړه خبرو کولو ته اوس زړه ښه نه کړ. بلخوا د دغه ولایت عام خلک اندېښنه لري چې لیرې پرتې سیمې په بشپړه توګه د ناچاو د توکو نه دي پاک شوي او لا هم زیات شمېر سیمې د ماینونو څخه ډکې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي له واکمنو طالبانو او نورو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي. د یاد ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
موسسات داسې دي، موسسات باید په درسته سره کار وکړي چې کوم ځای تر پاتې نشي او کوم منطقه کې چې دوی کار کوي باید هغه کار باید په ښه صادقانه او صفایي سره کار وکړي.
دا د جیتر څنګه دغه ولایت یو بل وسیدونکو نه کې بلاد د کورنۍ غوښتنه کوي چې د ناچاو د توکو پاړه د خپل ماشومان ته هم په هوای ورکړي. نو موړي د غراز د خیریه موسساتو هم غوښتنه وکړه چې سیمې د لماینو پاکې کړي او تر څنګ د خلکو او ماشومان ته د ناچاو د توکو پاړه هم په هوای هم ورکړي.
نو په دې برخه کې زه دومره وایم چې کورنۍ مسولیت داره چې خپل ماشومان ته هم په هوای وکړي ترڅو هغه شیان چې کوم ناپیژاندې هغه ته وایي لاس ورنوړي.
بلخوا بیا د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی به په خپل توان ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. نوموړي چې څو ورځې مخکې د دایمرداد ولسوالۍ تر څنګ یو شمېر نورو ولسوالۍ ته سفرونه هم وکړه ویې ویل چې دوی به په دې اړه د ماین پاکۍ د موسساتو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه خپاره شوي دي او خلک غوښتنه کوي چې سیمې دې له ماینونو پاکې شي.
اوریدونکو د خبرونې راپورونه هم دومره وو. اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
نمنیت الله د فراد د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم. زموږ په سوالی کې و بنس سرشکال بخید خلک سره درد و درد کورونا ګرد بار سو شاخات ولاړ نور ولایت ولاړ. نو دا سی پروژې هم نسته د کوستان سوالی یا خصوصا د ولسوالی وسط نور کړی شدی ده دور دست ولسوالی اندغه کریه جات شدی هغه ته سنم رسته رسی نه یو پروژه مرجه شروع کیږي و با گر سره کینه لري خلک بی روزگار دی بیکار دی او کشتونه ونه سو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالی څخه دا پیغام درته پریږدم. د هلمند کجکی ولسوالی زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي. خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ چا دو انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو په چاکوګانو یو یا سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیسي.